السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولی.
کوم چې امریکایي ځواکونه وی هلته په ستونزه وی نو یو عمده عامل د جنگ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کېدای شي؟ خبرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دی، نور می سوک نشتا، کل های کورت زم، کل جی آئی ٹی تا، خما تا سوکم کرا خبر نکوی، چه زامن می چر دی.
اول سلو دیرو هیوادونو ویلی لطالبانو سر خبری کوی چه خپل همکاران، په خوندی ډول افغانستان وو باسي.
سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی، هغه افغانان چې غواړي بهر تلاړ شي په هیواد کې د سوداګریز ولوتنه لپیل وروسته کولای شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. احمد تکالی در اوروي.
السلام علیکم. طالبان وای پر کابل ورستی حمله د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. پاکستان افغانستان ته د روغتیايي تجهیزاتو په لیکت کې مرسته ته چمتووالی خودلای او اروپای ټولنه لنړیوالو کړکیچونو سره د مقابله لپاره د چټک خبرګون د یو ځواک جوړیدل مهم بولی. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر لننني توغندوی بری درسته طالبان وای ورسته حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو لمخې نن سهار د حمید کرزي پر نړیوال هوایي ډګر تر 15 پوری توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د طالبانو مسؤلیت نه دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجی کېږي.
اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې نننی توغندی هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې لګیدلی، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایدن ته دا خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوی دی چې د برید د کابل له هوایی ډګره د تخلي عملیات نه دی مختل کړي. یو امریکایي چارواکی رویټرز خبری اژانس ته ویلي دی چې پر هوایی ډګر نننی توغندوی برید د هوایی مدافع سیستم په مرسته شند شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیايي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکی هوایی چلند الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیايي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکی هوایی چلند الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی خان نن پر ټویټر ولیکل پی آی ای چمتو ده د مزار شریف هوایی ډګر ته الوتنې پیل کړي، څو د ډبلیو ایچ او تجهیزات ولیږدوي او له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د انتقال لپاره هوایی پل رامنځته کړي. هغه نه دی ویلي چې د الوتنې به څه وخت پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته له پاکستانه غوښتي وو چې افغانستان ته د دوی د تجهیزاتو په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږۍ کولو خبرې وکړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې آنلاین غونډه کې به پر امریکا سربیره د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. بیان زیاتوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به له افغانستانه د خلکو د استلو لپاره د دوه نوی پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. سبا د اگست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني له خوا لیست برابر شوی. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته ویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمنی لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونو زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه وځي. روسیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همدارس د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 دېرشمه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونی هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف نن د وګي په اتمه د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور لمخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جوزف بورل له ایټالوي ورځپاڼې ایل کوریر د لاسیرا سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل په لنډ وخت کې د امنیت او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استول وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. خغلی بورل وویل امریکا وتوانید چې افغانستان ته سم دستی شپږ زره سرتیری واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانیده. بورل وویل هغه وخت را رسیدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بیلابیلو لارو ممکن دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلای شي د وی پانه پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. طالبان وایي په کابل کې ورستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. د هغوی لوتو ورسته به د دوی پټکو د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک یو څه ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي، خو دې بریدونو ویره رامنځته کړې او خلک هم یو څه ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخی تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني لخلې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانی له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګیدل منی، خوای مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی عمده عامل د جنګ امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د غو په وړاندې باندې تر سره سوي دي. کا تیر ورځ کوم چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه دا په هوایي ډګر په دوو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت ډېر پورې هم امریکایان ته راځي کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوې راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیر پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قرباني شي.
و موردل چې طالبانو په کابل کې ورستی بریدونه او چاودنه د امریکایي عسکرو د شتون پایله بلل ده. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په ورستی بریدونو یو ځل بیا د نړۍ د خبری راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا ډله په افغانستان کې څه ډول رامنځته شوه؟ امریکا او پخوانی افغان حکومت په وړاندې څه اقدامات کړي؟ او اوس چې طالبان واکمندي، راتلونکي کې د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د داعش ګواښ څومره جدي ګڼلی شو؟ دا موضوع زموږ همکار اجمل ان تعقیب کړی دا مهال راسره په سټوډیو کې دی. ان صف ستړی مشي، داسې مهال چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی، د داعش له خوا د روسیو بریدونو مسؤلیت اخیستل او یا ورته منسوبېدل د څومره یو جدي ګواښ څرګندونه کوي؟
مننه لودین صاحب. د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر روسیو بریاو وروسته یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپل وسلوال طالبان چې دي دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته ټول افغانستان تر لاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر دی یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې دی هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا دی هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي وښوده ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکړي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله د دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکړي. او همدارنګه یو طالب چارواکي چې په رسنیو کې څرګندونې خبرې شوې دي، هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل، داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی سنشي ویلی، خو ظاهرا دا سیخکاری چې طالبان به په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به پرېنږدي.
داعش یوه پدیده ده، طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلي دي. حتی افغان حکومت هم، پخوانی افغان حکومت دفاع وزارت وویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخینې تم شي. داعش څوک او څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات چیرته؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د ورګزوی په سیمه کې پایل کړ. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راووختل د ننګرهار خواوته، دغه د نازیانو اچینو په دغه ولسوالیو کې چې غرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پیل کړه. دوی دغلته متمرکز شوه. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګه د افغانستان شمال ته لاړه، د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځای په ځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله وتل راغیر د هغې رئیس د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړ. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړ، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته ویل چې پاچین خوګیانیو په چیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنگونه وشول.
خپل خلیزات هم د موضوع ته اشاره کړې و چې طالبانو داعش مات.
بله بله، نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغه وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره موثر نه و، او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې موثر و، او که پام مو وي د داعش ډلې ډلې خلک په هغه وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څه موده وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتېدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتېدل هم یوه پوښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخواني حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلی دی، او داعش د افغانستان پخواني حکومت هم د ډېر یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه یې طالبان پلمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې هم حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي، دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوشي شوي.
بلې، او په لاندو کې افغان حکومت پخوا داعش د طالبانو تر چتر لاندې یو وسلواله ډله خودله. مبارک طالبانو ویلي چې داعش له ځان سره بهرنۍ ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې ویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و کنه. خو د وروستیو بریدونو نه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو خبره ناسمه و چې ویلي داعش د طالبانو له لیکونه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. و چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډیر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزاره اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پراپر طالبانو اچول. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی و، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه، کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملان و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینی په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړۍ نږدې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی او دغه راس هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وباسي. طالبانو هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک کله هیواد د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد ولري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ویلي له افغانستانه وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. دا چې د دې موضوع نور جزئیات سیدی تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اور
له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول ورسره جوخت امریکایانو متحدونو له افغانستان د خپل وګړو هغه افغانان چې ورسره کاری کړی و د وټلو چاره پیل کړه اوس دغه بهیر پاتې یوازې ساعتونه پاتې خو لا هم امریکا د خپل وګړو متحدینو د استلو په چاره بوخته ده فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستان وټل د تسلیمېدو معنی نه لري ایمانوئل ماکرون تیر ورځ له ټی اف 1 تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمیر نور هیوادونه په داسې ویتر هکار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤل سیمه د بهرنوي وګړو نور متحدینو لپاره رامنځته کړي له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونه په ویګړې اعلانې کې چې تیر شپه نا وخت خبره کړي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمندي چې خپل اتباع کارکونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړي او دغه راز هغه چې له ګواخ سره مخامخ دي په آزاد ډول افغانستان وواسي د طالبانو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی هغه افغانان چې غواړي بهر تلاړ شي په هیواد کې د سوداګریز ولوتنه لپاره لورسته کولای شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسناد په لرلو سره ولاړ شي خود طالبانو بل وین زبی الله مجاهد بیا آزادی رډیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونه نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي دا ټولې څرګندونه په داسې حال کې دي چې امریکا پرته برېټانیا فرانسې کاناډا ناروې او یو شمیر نورو هیوادونو له افغانستان د خپل وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره کار کوي د استلو چاره بشپړه کړي ده د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اگست میاشتې 23 چې دوشنبه ورځ د افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
نن د اگست 13 په جبري توګه د لادرکی پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي ملګري ملتونه جبري لادرکی د بشر پر ضد جرم بولي په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونه کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي زموږ د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې ځانګړي راپور کې د پاکستان په یو شمېر ایالتونو او صوبو کې د لادرکه شوو کسانو د کورنیو له غړو او د بشري حقونو له مدافعانو سره خبرې کړې دي
نن د اگست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور وړو صوبو میندو خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یادې عدالتونو ته وړاندې کړل شي د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول خود وو کالو تیریدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګی مشال لیریو سره په خبرو کې د تلها او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکی ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شم
زما زامنو سجرم کړي هم وی دومره مودا اوتا نو مونږ ته خودي او خی کنه دا کوم نظام دی دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي اونی سه او بیا یې ترې تم کړي حکومت تاړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغی ستریږي زمام د دوه زامن دي نور می څوک نشته کله های کورټ ته زم کله جی آی ټی ته کله د لادر کسانو کمیشن ته زم خو ما ته څوک هم کار خبره نه کوي چې زامن می چرته دي زه ډیره زیاته خفایم ډیره پریشان یم
د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکه ترشاد د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2014 کال د سپتمبر په 14 د لادرکه کل شوی اسد الله مور زاهد شاهین وای پرانا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بتري د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتني ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاری وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډیره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلما د اسلام آباد های کورٹ قاضی محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو پاړه د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی کسوک تر هغه هم وی نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پښتنه وکړه چې آیا مونږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس بعد عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2018 میلادي کال د جنوري په 20مه د لادرکا سمیولا مور مشال ایدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو در پنیولا زیرمی که پا دکان که کار کول جزیفا بیماره ما زیره داکتر دوله ما زدی در سخت بیماره ما بچه خسی زی که دل دوله ما پشای گر دوله ما زی داکتران دگر دورم شد دوست آغا زدی مغش دزم دزی دوست نما پور جردیم دم را خرال اوز بکو خدای پیدا که دزم خدا پل زی پدی سر بو گورو ما شتا زمان
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو لمخه په ټول پاکستان کې له 15 درونه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
تاسو لا پیغامونو
احمد جان ما د ګنر ولایت سلطان دولت وای نه یو قوی سنگره ما زمنګا د سلطان دولت سوالی ټول ولې دلې وو وګو د ډیروالی نه او زمنګا د ول سنو او د ماری اسلامي د زواګونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینو چې د ماری اسلامي مسلمانو مسلمان ته خبره ورسیږي زمنګا د سلطان دولت سوالی د ټول لاله غموږي او موږ له سره د کلاونو او تقریبون نخلاصی موږ کولای شو چې زمونږ ماشیلین زمونږ معلمان زمونږ رهبران لارینا ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زودن ګره هر ولایت ال کل ول صالح د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مو د زړه کوم سلامونه زمنګ دا د خاص ته کلی په افغانستان کې اول ځل کې کورنټو انت ګران کړیو کوم نن د ګران کړیو چې د تاسو په نه رسید اوس کې دا د حکومت بدل شو او طالبانو بچې شو سوداګان یو ورډونه ارته سره یو په یو په زره باندې ارشه ګران شو منګ طالبان ته زمونږ درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دغه کوم سوداګان چې د ګرانښت په خدي د سول نن بره بره ارزانی ته غوړ په افغانستان کې کار نشته روزګار نشته ډیر خلک چې کسب دي روزګار شول مخکې به څه مسول نه اخیستل شو خو څه مسول اخیستل شي خو سوداګان هم قشان دي چې روان دي طالبان ته زمونږ درخواست یې چې د کوم سوداګان په هي ریټ کې روان دي ځکه چې روزنه دا کم کې او دغه زمینی خلکو ته برابر کې چې سوداګر راکړي ورته بل د تورخم لګي د تک را تک مثلا تقریبا ډیر زیات شل کاله ووته چې مونږ ته دا جیل بندي او مونږ تګ راتګ نه شو کولی. طالبان ته زموږ د درخواست چې دغه تورخان کې مونږ ته خلاص شي او پاکستان نه زموږ خلاصې نشته، زموږ نه د پاکستان خلاصې نشته چې کوپلو مالي د باید چې مونږ تګ راتګ شو کو مونږ د ختیځ سیمې ته د الکول ولسوالۍ ډیر د تکلیف یعنې ټول افغانستان د تکلیف سره مخامخ دی. الله دې وکړي زموږ دغه پیغام نشي چې تصویر ونیو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونه هم لرو، امنیت او سالم چاپریال او دغه راز ژوند په شیبو کې. هله دا چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې لن خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د کابل پر هوایی ډګر له توغندوی برید ورسته طالبانو نن وویل چې ورسته حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکی هوایی چلند د الوتنو پیل ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د سفر اجازه ورکړل شي چې د جرمني له خوا لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل ازبکستان دا خبره ورسره منلې ده. روسیا له افغانستانه د خپلو د خلکو د استلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي او په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې په غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکل دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو، یو بل موضوع را اخلو. د کونړ اوسیدونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود، نو ځکه یې مخنیوي ګران کارو. په دې اړه پام کړی دی راپور ته. او ورپسې هم اونیز خبرونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې ماهره وای.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې موږ ار څومره لاریونو نو وکړه د قاچاق د لرګیو د روانو انتر دی چې د شپې لارې روانه بار بار لارې روانه مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر دی چې سیړې بوال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهل او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه دی نیول شوی. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره د منګه غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیګ دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ ته د لرګي د آزادیدو لپاره یا د یو ځنه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شداري وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو مونږ هغه ارایزم نه اخلو، هغه بندي کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هوا را دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره لیستري نشي
ډاکټر اتګنم نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو سلی رساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژونکو او پلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغي زیږي. تور زیړی کولای شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کی، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح یې آسایتس ده نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې مونږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کی؟
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي، او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسېد بیا په نه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي د ماشومانو ته تطبیقیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزې اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو. د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي، یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د هر لاره چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کوم، سوال ورته کوم چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وهڅي، تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به مونږ هم یوه ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو هم دغه سي زمون سره همکاري نوري رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولای شي هم داس د ټولنې مشران نو کچیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي ان شاء الله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت په کې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم ده.
درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دي کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوان نسپريږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږي؟
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن نه فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سن نه فارغین لري.
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو محصلین په پاره وخت کولای شي تخپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو په پاره وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینار نو خپل منوګاپونه د غلاد ته تکمیلي بشپړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیګو ارزښت روښانه وو. د خونکو او محصلینو خبری هم در تخبرول ازادی راژیو سروسی. قدر من اکتون کو سید جمال الدین افغان د کابل پزرکی هغه اکادومیک زای دی چې ټولنه ته خونکی روزی. د سید جمال الدین افغان شین محاول لوڑی ونه خکولی گلان پاک هوا خیز دکڑی تا زمینه برابروی. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسن زیسخمو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن نه فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سن نه فارغین لري. موږ دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول ولې په اثر کې د څو کلو را پدې خو دوی اوس فعلاً دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګې نه د ابتدایي دورې لپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دو شفتونو کې دی چې یو یې فری سروس په نام باندې چې هغه اوس پیلن د پاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه او پیلن د پاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط داخلي خدمت موږ کولای شو چې جذب کو او هغه وروزو فارغ کو. بیا نو دوی د سکه چې دغه 2 کال نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیه ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلیه یې بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته معرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه د هغه پرمې خانه پورې کوي او پس هغې نه موږ ته راپېژندل کېږي. تقریبا دلته لس دیپارټمنټ لرو چې یو د هغې جملې نه موږ اووه رشتوي لرو، درې دیپارټمنټ موږ غیر رشتوي دي چې هغه دیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردان ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه روانشناسي او کمپیوټر ساينس دغه ډپارټمنټونه زمونږه ان مستقیمه پرشتو کې محصول نه لري ولی په دغه وو نور رشتو کې د داخل دی او مسلکي مزاحمت شي د تدریسي چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو ادبیات دری لرو ادبیات پښتو لرو ساينس لرو اجتماعيات لرو او علوم ديني تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل پراخه شوې ده محصولم کم ده خو په حدود 260 نفر استادان د خوان د تدریس کوي
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصولین او خوونکو لپاره کوم اسانتیا وی دی بیا هم استاد حسن زئی وای
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو محصولین په پاره وخت کولای شي تخپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په پاره وخت هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینار نو خپل مونوګرافونه د دغه لاره ته تکمیلی بشپړی سہولتونه دادی چې دلته طبقه د وناسو ده او زموږ استادانو اکثریت دوناس طبقه ده نو دا دوی د پاره سہولت ته چې ورته شته ده په حدود درې منځل چې نوې کمپلیکس باندې شروع شوه ده لا تکمیل نه ده تعمیر چې هغه ساينس ډپارټمنټ په دغه کې ده او یو د دری تعمیر دی چې مستقل دی او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځانته مستقله تعمیر تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو په حدود دوه ته تعمیر د برابرۍ چې موږ سپیل لرو
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خزینه طبقه ډیره د زده کړې لپاره راځي د همدې لپاره خو اکثره استادان هم میرمنې او انجونې دي په دې باب نوري خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي
او سان کډې مشکل د بس خنودان قیدګیر دي نه پرې دي سپلون جون سلکان صدا سوې او سودان تنور نه موږ په راحت یو سستي واقعا د تنور خزي دي انجره کان دي په دې موږ واقعا راحت موږ د تمور مليګي موږ سودان د سودان غوړ چې موږ سم موږ درکو یم مشکل زیر ده افغانستان کې هر انسان مشکل لري مت نظر
استادان بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرام او خوشاله دي چې په وینا د محصولینو تحصیلي سویه خده خاطر الیش پګو کلو نور په دیغه استاد ده هغه د ځان پاکله وای
تدریس سره علاقه وا او وختل می چې تدریس وکم او څنګه چې پنتونه فارغ شو لګ په کادر کې و نمرې مخېوي نو ځکه ته مکتب نه مخت د ډیر نیمه تحصیلات و ځکه نن تر سید جمال الدین په دیخه ده چې شاګردان لکه سره رسیدلې دي لکه خبر پويږي تدریس ورته اسانه دی او سره سره هته وی او سوي لوړه ده او موږ خپل دې ته تشویق کوي چې خپل ځان ورسو او به دې ته تدریس او هر مشکل چې وسره په ګډه مل کړی شرط چې د تدریس په برخه کې هغه موهیت شرایط دي چې شرایط آرام وي موهیت سم وي شین وي غلمغال نه وي شاګرد ذهن ټول وي نو ښه تدریس تر سره کیږي خپل طبیعت ذهن آرام وي خوشاله وي نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلويخ جریبه ځمکه بیل شوې و خو ورو ورو د زین نور آلتیا ولواجه د ځای رقم شو خو اوس هم غنی ونی او بوټی پکې زرغون دي دا چې د سید جمال الدین لشنی سیمه څخه څه ډول ساتنه کیږي ل باغوان محمد ناصر نه اورو ل نو موري سره مې مارکا کړی چې تاسو یې اوریدلو ته ربولم څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوانی
اتلس کاله
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیل سوي
دا ځمکه خو چې پیش مونږ ته معلومات د غټوله صحیح مو په نظر دغه څلویک جوړی بابا بیا دې کې بازه بونجان رومې ته هر شي ته انزاردار خلکو ته اجاره ورکړل که غنمې پکې کړې مې دیږي
اوس هم ډیر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته درته وای پراته له ګلان نور کومې ونی کوم بوټي دلته لري
دلته زردالو دي ناجوم دي د صبر ون دي د چنار ون دي او دانیال بیا دې ورته وای چا جوړ کړم دي لغې نه دي دغه شان دي
یا وزیت دا ګلان او بوټي او بکې کنه
تقریبا 2004 بوټي په اختیار دې مده دوا کسه دي مې یو نفر الته بازه په غونډه هغه دې خدمت کوي دا غدوت بنیم زره بوټي زخپلا نو ګلان چې بیلې خچ کولې ټول
څومره وخت روسته دا وبکې
زه چې کله وی ګورې چې تګي وبکومې کپین زوره زبادي کدرې زبادي
دا اوس سراغ لګورې ډېره ګرمي د لمرم تیز دا او تا وبکول نه خرابېږي
نه وخت چوبه بیا د سدان ازکه ګلان په ګرمه کې غکې به د امکان د خرابېدو چوبه جوش کیږي کنه ګرمې راځي او وخت چې اوس مونږ ته کته چې دوه وازه خراب او مونږ ماشین دغه بدلی رزقي کې جوړ کړې نو دغه د خاطراتې وبم کړ چې نور مې مو بکړای ما چې نور دا مې مو بکړه بل مشکلات دی بوټو چې وبو هغه کړه وا خبرونه کړه و مجبور وي د بوټو کې ګرمي و کار خمغه و چې ویری بوټ ترغه بند کو چې به وبو به ځای مصرف نشي.
کله چې ته د جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي څومره؟
ولا زه خپل په دې ګلونو کې دایم کار کوم ستړی ته نه لرم. سن می و پنځوس تر زده له خوځ وایم یا شل یا پنځوشتین ایمان نه دی چې ما خپل په وجود کې پیچکاری کړی دا معنی
دی ګلون نمونه خورته واخله د کوم ګلان دی؟
دا ګلون خو دغه دی مثال صدبر ګلون پکشته په نام د ریحان ورته وای هغه دی او اتلس رقم ګلون دی.
که څومره هم یو سیمه ښکلې او زرغونه وي خو چې پاکي او نظافت ته یې پام ونه شي ښایست بېرنګه کیږي. نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو. اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیک سیمه پاکوي وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بېکاره توکي په انګړ کې اچوي.
اوس خو سبا یې نشته، دا یو ټیم ده پس ماسپښین ده، هغه صنفونه ټول پاکیږي، هسې جارو کوله پاک صفا.
کومه طبقه ډیر زیات ارد سره خواچی مثلا دوی که کوم څه خوري قطای غورځي؟
خو یو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دی.
هغه یو ناپو څه کوي؟
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبوس کوي قطیګه کنه چې په هغه ازغالدانی ایسته خطا کوي کوونه و لاندې یا د ګلانو په قطعه چې بس زیوش که.
او دم سید جمال الدین خون کیم دی؟
ټول یو وار خو بزرگ نکیږي او پویږي چې څه خبره ده.
اویلیم ډېره غټه ده، اتاقونه هم زیات دي، محصلین هم ډېر راځي، استادان هم زیات دي. څومره په تکلیف زده هر ځل پاکوې؟
چې څومره تکلیف یې همدغه وظیفه ده، معاش اخلو ټول، یو ځل هم در ټول ملازمین معاش اخلي، همدغه وظیفه ده. د هر چا مثال صنفونه معلوم دي، چا ته دوه سن دي، چا ته درې سن، هر څوک خپل کار کوي، خلاص هېڅ مشکل نشته.
کوم کار په صفاکارۍ کې تا ته سخت ده؟
والا اوس موږ وخته ټول یو شی دي، هېڅ سختي نه لري. په خوشحالي باندې کار هم کوي، هغه کوي، یو خندا او ټوخه ده ټول هلکان ده، بس کار بیخي نه پوهېږي چې څه حساب ده.
څه غواړې له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکوي یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي؟ څه غواړې دوی څه وکړي چې مثلا حداقل تاسو کار را کم شي او دا ځایونه ډېر ناپاکه نه شي؟
هغه خو بیچارګان استادان خود در طول ته وایي چې ځان ټول منظم کی، کثافات په خپل هغه کثافتدانی واچوي. نور خو هغوی هم ورته وایي د بعض جنکیان دي، هلکان دي، لږ شوغ دي، هسې هچه زیاتي زی په مخ خپل مخه باندې زی هغه خبره پسې لږې چې څه حساب ده.
یعنی دا کار باید ونه کړي؟
نه، باید ونه کړي. چې هر څوک یو قطي په ازغالدانی هغه واچوي، خپله صفحه ده، هېڅ خبره نشته، بیخي نه مرداریږي.
درنو دوستانو، دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
غلید کوڅه کې مسافر غونډه والا مات میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مارا اور غندے والا اڑیوں خزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم وروسته لکه لونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم سوال